ریو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم په مګړې د مهمو خبرونو سټکو ته د بریټانیا د پوز یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې ووژل شو. په زابل کې د وسروالو طالبانو او ملي اردو په نخته کې تر شلو زیات طالبان وژل شوي. پاکستاني مقامات وایي یوې امریکایي مشکوکې بې پیلوټه الوتکې نن سهار په جنوبي وزیرستان کې شاوخوا 11 تنه ووژل. د متحد ایالاتو ولسمشر په روسي غږ کړی چې له امریکا سره په اړیکو کې د سړې جګړې چلند نه کوي. د نوبل جایزې ګټونکې ایرانۍ شیرین عبادی د ملګرو ملتو له عمومي منشي څخه غوښتي چې د ایران لپاره یو خاص استازی وټاکي. د ملګرو ملتو د کډوالو چارو اداروي عراق د ته اړ دی هغه خلک چې له هېواده وتلي وهڅوي چې بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. او میانمار ته د ملګرو ملتو د عمومي منشي له رسیدو سره سم د حکومت د مخالفې او دیموکراسۍ پلوي سن سو چی محاکمه وزنډول شوه. او د نړۍ د پاپ موسیقي د پیژندل شوي سندرغاړي مایکل جکسن کورنۍ اعلان کړی چې د نوموړي د جنازې مراسم به د راتلونکي سه شنبې په ورځ ترسره شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
سما سدلا غزنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجله پروانه خبرونه کې د مقاله د ژانر د ځانګړنو په اړه خبري اوري. ل ځوان شاعر صبیح الله احساس سره د د شعرونو د تازه کتاب د خبرېدو په مناسبت لنډه مرکه خبري شي. د نامتو سندرغاړي مایکل جکسن په اړه ریپورت او ځینې نور مطالب هم اوریدلای شي. خو ابتدا د نور کله غوندي په خبرونو کوو چې لینا شریفی الولی.
د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم تیاتر پرانستل شو. د اصلاح ورځپاڼې له راپور سره سم د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم چې د ماشوم تیاتر د ودانۍ د پرانیستنې په مراسمو کې وینا وکړه وویل چې توقع ده دلته به داسې ډرامې سټیج کیږي چې د افغانستان له کلتوري او تاریخي ارزښتونو سره سمون ولري. د ماشوم تیاتر د اژدهای کوهستان د ډرامې په تمثیل سره خپل کار پیل کړ. د دغه تیاتر ودانۍ د ناروې په مالی مرسته رغول شوې ده. په کابل کې تر تنظیمي جګړو د مخه د ماشوم تیاتر موجود و خو په کابل ښار کې د جګړو په وخت کې ودانۍ تباه شوه. د تیرې سې شنبې په ورځ په کندوز ښار کې د وزیر محمد ګل خان مومند د فرهنګي هڅو او د هیواد په ملي وحدت کې د هغه مرحوم د نقش سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار چې په شمال ختیځ زون کې د ملي دفاع وزارت په تالار کې دایر شو د وزیر محمد ګل خان مومند د فرهنګي ټولنې مشر ګلبت خان مومند یې پرانیستنه وکړه. د غونډې ته چې په سلګونو کسان ورغلي وو استاد نجیب منلی، حاجی امان الله ستانکزی او ګڼو نورو علمي او اجتماعي شخصیتونو ویناوې وکړې او د ارواښاد مومند په کارنامو یې رڼا واچوله. د افغانستان د تیاتر نامتو هنرمند استاد عبدالقیوم بیست د غازی میر مسجدی خان مډال ورکړ شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم ولسمشر حامد کرزی د سرطان په شپږمه نیټه د سینما او تیاتر نامتو ممثل عبدالقیوم بیست د هغه د غوره هنري خدمتونو په خاطر د میر مسجدی خان مډال ورکړ. په هغو مراسمو کې چې له همدې عمله په کابل کې د جمهوری ریاست د ګلخانی په ماڼۍ کې جوړ شوی وو د هیواد ځینو نورو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د ځینو څارونکو په نظر د افغانستان اکثره هنري او فرهنګي شخصیتونه په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي چې دولت ته پکار ده د دوی د ژوند د شرایطو بهتری ته پام واړوي. استاد بیست چې څه باندې نیمه پیړۍ یې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره کار کړی دی اوس په کابل کې د ناروغۍ په بستر پروت دی.
شغله احساس په دی ورته کې ستاسي د شیرونو کتاب د هغه پنوم نه پېږم چې هغه دی که هغه دی په دینوم چاپ شوی دی. اول د درته وایم چې دا نوم ډیر ناشنا دی، یو زمیر هم انتخاب کړی دی د نوم لپاره. دا څنګه دی نوم ته دی ولې پام سو، ولې دی انتخاب کړی دا نوم؟
تل پام دی هڅه کوم چې یو داسې نوم وي چې هغه کم تر کمه خلکو ته یو دغه ناشناتوب پکې وي، خلک زه دې ته اړ باسم چې یو څه فکر پکې وکړي. نو دا نوم چې کله زما ذهن ته راغی، ما نه خو خلک هیر شو، زه خپله دې ته اړ کړم چې زه پکې خپله هم فکر وکم. نو ضمیر دوی هر اړخ ته یې راوستلی شو، هر څوک دې خپل مطلب اخیستی شي.
ښاغلی احساس، دا کتاب چې په اول نظر ما وکوت، ژر ژر مې پاڼې راوړولې، په دې کې غزلونه دي، څلوریزی دي او نظمونه دي. دغه درې مختلف ژانرونه چې دي، دا درې مختلف صنفونه چې دي، د دغو پیسه کې ستا تجربه څه وایي؟
زه خو لومړی که په څلوریزه ووایم، ما دغه څلوریزه داسې نه دي لیکلي چې زه ناست یم او همدا مې مطلب وي زه څلوریزه لیکم. ما ته خیال راغلی، ما شروع کړی ده، ما دوه بیته لیکلي، نوره شاعري مې ورپسې نه ده کړې، یا په هغه ساعت مې هغه وس راکې نه و چې نوره وکړای شم. هغه د شعر خیال مې عمل ته تم شوی دی، هغې څه څلوریزه جوړه شوې یا خطه جوړه شوې.
نو ګورئ، نو په قطعه یا په څلوریزه کې خو دا مصری باید ټوله له یو بل سره ارتباط ولري، یو واحد موضوع بیان کړي. نو موضوع یې خامخا واحده ده او که نه د نیمګړو غزلو غوندې دي؟
نه نه، موضوع یې واحده ده. ما خپل خیال راخیستی دی، هغه چې مې کتلی په یو څلوریزه کې په دوو بیتونو کې بشپړ شوی دی، نور مې پرېښی نه یم.
او غزل یې بیا څنګه لیکلی دی؟
غزل زما په نظر باندې د یو شاعر د هغه خپل خیال د تندې ماتولو ماته له ټولو نه ښه لار ښکاري. او د نظم په برخه کې ماته خو نظم داسې خوند راکوي لکه په لیکوالۍ کې چې زه کله لنډه کیسه ولیکم، زه ورته په همغه ارزښت قایل یم. هغه کې یو موضوع
دی درته وایي چې په یوه ناست کې لیکې، ورو ورو یې تکمیله، نظم څنګه لیکې؟
زه خو که نظم وي که غزل وي، زه هر څه په یوه ناسته کې لیکم. تقریبا ډیری وخت داسې کیږي چې ما درې بیتونه څلور بیتونه ذهن کې لیکلي وي، بیا هغه تراونه یا نظم داسې وي چې د نظم هغه د لنډې کیسې غوندې سوژه زما ذهن کې راتاویږي، هغه زه بیا واخلم، هغه نه نظم جوړ کړم. بیا د جوړولو پر وخت فقط هغه د تورو د جملو د خیال او د ترکیب پیل وي، یو بل سره داغه هغه رانغړل وي د کاغذ پر مخ باندې. دغه ستونزې دغه هغه لکه نجار چې یو څه تراشي، دغه وخت رانه نیسي، نور څه دغه نه وي.
ښاغلی احساس، ځینې خلک وایي، البته ډیر لیکوال دا خبره کوي چې کله یو شی دوی لیکي نو په هغه وخت کې خو یو احساس ورسره وي، یوه جذبه راغلي، یو الهامي کیفیت وي، یو شی ولیکي قلم باندې کې، بیا وروسته له څو اونیو له څو میاشتو حتی پس چې بیا هغه راواخلي، نو له هغه احساس سره، له هغې عاطفې سره، له هغه خیال سره دوی فاصله نیولي، د دې وخت تېرېدو یوه فاصله ایجاد کړي. دغه فاصله د دې سبب ګرځي چې دوی هغه شی لولي لکه پردی شی چې لولي. نو په هغه وخت کې دوی ورته د یوه کرکتونکي غوندې نظر کولی سي. په هغه وخت کې بیا دوی اصلاح پکې کوي، یو جمله زیاته کوي، یوه جمله کمه کوي. تاسو هم داسې کوئ که نه؟ او که چې یو ری ولیکئ هماغه چې پرېږدئ؟
نه، زه خو وایم چې زما دغه اوسنۍ د شعري ټولګه که لوستونکي وګوري، د دې حجم ډېر کم دی، او دغه کموالی یو هغه یوازینی لامل هم دغه دی چې ما په خپلو شعرونو کې د انتخاب په اړه باندې کره کتنه کړې. ما داسې شعرونه هم دي چې هېڅ وروسته یو کال مخکې مې لیکلي دي، یو کال وروسته یې خوند نه دی راکړی، خو د همغه کال نه دوه کاله مخکېنی غزل خوند راکړی دی، او هغه نه وروسته مې چې دوه کاله وروسته لیکلی هغه خوند نه دی راکړی، هغه مې ټولګه کې نه دی راخیستی. اوس چې هم کله خپل کتاب راوړم، د ډیزاین نه نیولې تر شعرونو پورې، تر خیاله پورې، زړه مې وایي چې کاشکې دا داسې وای.
ښاغلی احساس، که په دغه کتاب کې، د هغه په کتاب کې، که هغه شعر چې ستاسو ډېر خوښیږي، یا ممکن دغه اوس په ذهن ووري، دا اوس چې په دې سټوډیو کې ناست دی، هغه کوم یو دی که یا اورېدونکي ته ولولئ؟
سمه ده. ما خپل ورور ته یو نظم لیکلی.
څه وخت هم ویلی دی؟
دا مې تقریبا د نن نه درې کاله مخکې ویلی.
دا درې کاله د سر په سر همیشه خوښېدو؟
اوس مې هم خوښېږي.
ارشاد،
کم کای پیر دی، ډیر لفظونه مریدان دی.
او بخشی انوان
خا، کم کی ورور متولا راکتا. کم کای پیر دی، ډیر لفظونه مریدان دی، شکر خدایا غزل بول ورور دی راکړی، له خبرو یې سندری جوړی کړی، یو خوږ ژبای سندر بول ورور دی راکړی. پښتنا ځواني وړ د دې د خدای گو، چې ټپو کې د چم جنکی یاد کړی، ماشوم زړه کې د مینې کلا جوړه، ارزی دی چې سنم جنکی یاد کړی. دای د کلی له همزول دی بیل شوی نت لري چې ګران میټولو باندې سر شي هدا کوي مور می دعاوی ورته کړي زړه می وای چې رښتیا پر ټولو بر شي خاپیرې د قاف د غره به ورته راشي ګل به راوړي خپل زړګی به ورته ورکړي د خوبونو شاهزادګۍ به یې میلموي د خپل سر د تاج غمی به ورته ورکړي زه پرې ویاړم زه پرې ځان ډاډه کومه غسل زړه کې مې آباد لکه جانان دی که په کار شي خپل ژوند به ورته ورکړم بس د ده په نوم خو مرګ هم راته ګران دی تل مې لپوي د هسک په لور نیولې زما کمکیه ستا هره بلا پر ما شه د ژوندون درستې خوښۍ دې مبارک شه هره ورځ دې شه اختر شپې دې رڼا شه زه او ته او راپسې د مور دعاوې د ژوندون د هر کړاو برج به رامات کړو ته مې مټ او زه دې توره در سره یم زه راځه چې ما د ستونزو لوی مانات کړو ما او تا پورې تړلې د پلار هیلې دا هر څه پوره کول غواړي درزار شم در سره یم را سره شه چې شمله د خپل پښتون اوچتول غواړي درزار شم
په منځنیو پیړیو کې چې اروپایان یې د خپل تاریخ تورې شپې بولي په اروپا کې مورنۍ ژبې ته اهمیت نه ورکول کېده خو وروسته چې اروپایان راویښ شول او د ترقي په لورې حرکت پیل کړ خپلو ملي او مورنیو ژبو ته یې هم توجه وکړه چې د دې توجه په برکت دوی خپل تمدن او کلتور لا وغوړاوه تېره اونۍ په اسپانیا کې په لومړي ځل د اسپانیایي ژبې ورځ ولمانځل شوه په دې اړه نور معلومات د وشمې رشیدي په ریپورت کې واورئ
په اسپانیا کې په لومړي ځل د کال یوه ورځ د اسپانیایي ژبې نړیوالې لمانځنې ته بېله شوه د فرانس پرس اجنس له راپور سره سم سروانتس انسټیټیوټ د جوزا په یو دیرشمه نیټه په لومړي ځل د اسپانیایي ژبې د نړیوالې لمانځنې په ویاړ په اسپانیا او د نړۍ په ځینو نورو ملکونو کې بېل بېل پروګرامونه جوړ کړل د جوزا په یو دیرشمه نیټه د نړۍ په درې څلوېښتو هیوادونو کې د اسپانیایي ژبې د لمانځنې جشنونه جوړ شول اسپانیایي د نړۍ د 450 میلیونه کسانو ژبه ده او په اسپانیا سربیره د امریکا د لوی وچې په اکثرو هیوادونو لکه ارجنټاین پیرو چیلی او کیوبا کې خلک ورباندې غږیږي او رسمي حیثیت لري د امریکا په متحدو ایالاتونو کې هم اسپانیایي له انګلیزي وروسته دویمه مهمه ژبه ګڼل کیږي د اسپانیا په مرکز مادرید کې د جوزا په یو دیرشمه د اسپانیایي ژبې د درنوي په ویاړ په زرګونو رنګین بالونونه په فضا کې والوزول شول د موسیقي محفلونه او د ماشومانو لپاره د کیسې ویلو پروګرامونه جوړ شول د اسپانیا د نامتو ادیب سروانتس په نوم د اسپانیایي ژبې د ترقي اداره وایي چې د کال یوه ورځ د دې لپاره د اسپانیایي ژبې په نوم ونومول شوه چې دغه ژبه لا زیاته وده وکړي او نړیوالې اهمیت ته لا ډېر متوجه شي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د سرطان په 15 نیټه د موسیقي د نړۍ خورا نامتو ستوري مايكل جکسن ومړ دای د اوسنۍ دنیا ل خورا مشهور او محبوب کسانو څخه وو د مړینې په مناسبت فرشتي جلالزی یو ریپورت برابر کړی چې د موسیقي د دغه نابغه په یو سندره پیلی شي
مايكل جکسن اله 50 کلن وو او د دمرینی خبر د ډیرو علاقمندانو لپاره غیر مترقبه وو
I was so shocked that when a friend of mine told me, I said, "You lie." Couldn't be.
ډیر خوشاله من کې وایم ملګری مې راته وویل ما ویل دروغ راته وایي داسې نشي کېدی کله چې خلک مري انسان خپه کیږي خو ځینې کسان چې ځان ته نږدې ګڼو سړی
ډیر ناڅاپي پیښه ټول نړۍ پرې خبره شوه زه په پارک کې وم او خلکو یې خبرې کولې
مايكل جکسن ته د درناوي د ورستوي مراتبو د وړاندې کولو لپاره د نړۍ له بیلابیلو برخو عکس العملونه څرګند شوي دي د فرانسې د فرهنګ وزیر ویلي مايكل جکسن د سټیج او د موزیک نابغه و د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز د یو ژغورنون کې خبر بللی د جرمني د اقتصاد وزیر مايكل جکسن لا عظمت یو ډک انسان بللی په نړۍ کې د پاپ موسیقي مشهور ستوري مدونا ویلې دي چې نړۍ یو ستر شخصیت له لاسه ورکړ، خو د هغه موسیقي به د تل لپاره ژوندۍ. مایکل جکسن لکه څنګه چې د هغه ورور مطبوعاتو ته اعلان وکړ، په خپل کور کې د زړه له حملې بې هوش شوی و او ساعت وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه.
زما ورور د پاپ موسیقۍ تلپاتې بادشاه مایکل جکسن د غرمې وروسته په درې نیم بجې له نړۍ سترګې پټې کړې. داسې ګمان کېږي چې پر هغه په خپل کور کې د زړه حمله راغلې وه، خو تر څو چې د هغه د معایناتو نتایج دقیق نه وي څرګند شوي، د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه شو ویل کېدای.
مایکل جکسن له تک سره د خپلو میلیونونو مینوالو هیلې نیمګړې پرېښوې. ټاکل شوی و چې مایکل جکسن په نږدې راتلونکي کې په لندن کې خپلو مینوالو ته کنسرت ورکړي. د دې کنسرت لپاره د میلیونونو ډالرو ټکټونه مخکې له مخکې خرڅ شوي وو. چا فکر کاوه چې د مایکل جکسن په څیر مشهور ستوری به دومره ژر له نړۍ سترګې پټوي؟ د خپل هم د کنسرت د اعلان په وخت ډېر ډاډه برېښېده.
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final.
دوی دا خبره بالکل یقیني ده. زبا هغه سندری په دې کنسرت کې وایم چې سما مینوالي خوشوي. په دې کې نور هیڅ د شک ځای نشته چې زبا کنسرت ورکوم او ډیر ژر.
په تیرو مرو په زړه بدن کې د جسم د ضعف په څنګ کې معمولا ذهن هم کمزوری کیږي، خو ځینې سپینشیری او سپینساری وینو چې په تیرو عمر کې هم ذهن ځوان او تاند پاتوي. د ذهن د ځوان ساتلو په اړه د وروستۍ څېړنې رپورټ مخفي عزیزی لولي.
په تیر عمر او بوډاتوب کې د ذهني فعالیت د څرنګوالي په اړه مطالعه ښیي چې له اویا کلنۍ وروسته د نیمو یا تر نیمو زیاتو کسانو ذهن کمزوری کیږي. د 14% بوډاګانو د ذهن کمزوری تر عادي او نورمال حالت هم زیاتوي، خو په سلو کې 10 بوډاګان د خپلې ذهني وړتیا د ساتلو چانس لري. په دې اړه سرویګانو دا هم خولې ده چې د ځینو کسانو ذهن په زړبودن کې لا فعال شوی دی. د بوډاتوب په عمر کې څوک څنګه کولای شي چې خپل ذهن فعال او له کمزوری خوندي وساتي؟ د څېړونکو یوې ډلې هم دې پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره په یو اته کلنه موده کې 2500 کسان چې د اویا او نهه اویا کلونو ترمنځ عمرونه وو مطالعه کړل. د دې مطالعې نتایج ښیي چې کوم کسان په اونۍ کې لږ تر لږه یو ځل ورزش کوي، هغوی په زړبودن کې د خپلې ذهني وړتیا د ساتلو لپاره 10% ډیر چانس لري. هغه کسان چې د لیسې د زده کړو په سویا معلومات ولري، هغوی تر نالوستو کسانو خپل ذهن 3 ځله ډیر له زواله خوندي ساتلی شي. او که چیرته د یو چا د پوهې سویه لا زیاتوي، نو هغه خو په زړبودن کې تر بې معلوماتو او نالوستو کسانو 15 ځله ډیر چانس لري چې په تیر عمر کې ذهن د ځوانۍ د کلونو غوندې فعال او تیز پاتې شي. په دې سربیره هغه کسان چې سګرټ نه څکوي، په زړبودن کې د ذهن ته نه کمزوری کېدو امکان تر هغو کسانو کابو 2 ځله زیات دی چې سګرټ څکوي. یو بل عامل چې په زړبودن کې د ذهن د کمزورۍ په مخنیوي کې برخه لري، د بنی آدم اجتماعي او ذهني فعالیت دی. یعنی که په تیر عمر کې بنی آدم له نورو کسانو سره یا په خپل کور کې لږ تر لږه یو کس سره د خبرو اترو او ناستې پاستې عادت ولري، او یا دا چې د مطالعې شوقي وي، نو دا شی له ده سره مرسته کوي چې ذهن یې فعال پاتې شي. هغه څوک چې په کور کې نه بلکې یوازې اوسي، په زړبودن کې د هغه د ذهني کمزورۍ امکان تر هغه چا 40% زیات دی چې د خپل کور له غړیو سره یو ځای ژوند کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
مجلې او اخبارونه هر ورځ مقالې خپروي. مقاله شاید هغه ژانر وي چې تر بل هر ژانر ډیر خپره شي او زیاته استفاده ورنه وشي، مګر بیا هم د تعجب خبره دا ده چې د دې ژانر په اړه په افغانستان کې ډیر لږ څه ویل شوي دي. د راډیو ادبی قاموس د دیونی په بحث کې استاد نجیب منلی د مقالې د ځانګړنو او خصوصیاتو په اړه خبرې کوي. استاد نجیب منلی، په روان بحث کې به په مقاله خبرې وکړو. د مقالې د ژانر پیسه کې هم تصور دادی چې مقاله په نثر کې، مقاله نسبتا لنډه وي، ممکن و مخاطه مخه دغسې یو شی، او مقاله یو واقعي موضوع وي، یعنی داستان لنډ داستان هم واته مخوي خو موضوع تخیلي. غیر له دغو درو شیانو، البته که له دغو درو شیانو سره موافق یاست، مقاله به نور کوم خصوصیات باید ولري یا لري؟
مقاله زمونږ په اصطلاح کې هغه لنډې لیکنې ته وایي چې په یوه ناسته کې لوستل کیږي یا په یوه مجله او اخبار کې چاپیږي.
دا خو هغه خصوصیات دی چې ممکن لنډ داستان یې ولري.
نو دغه شی کېدای شي لنډ داستان یې ولري، او د لنډ داستان او د مقالې فرق دا دی چې مقاله کې مونږ انتظار لرو چې واقعي ژوندانه ته توجه وکړو او واقعیتونه پکې اظهار کړو. مقاله ته په انګلیسي کې اسی وایي، په پښتو کې په
پیښور خواته
ورته تکل وایي، او مونږ لا تر اوسه د مقالې کلمه استعمالوو. هغه داسې یوه لیکنه ده چې یو لیکوال د یوې موضوع په اړه خپل نظریات اظهاروي.
استاد منلی، دغه خبره زما لپاره مهمه وه. اوس موږ ریپورټ لرو، یو څوک یو ریپورټ لیکي، معمولا لنډې په نثر کې او واقعي موضوع یې تخیلی نه، لیکن معمولا په ریپورټ کې ممکن د خپل نظر د شاملولو خبره یا نه یي او یا پر هر اصلي جز نه ده، لیکن د مقالې په برخه کې تاسو دا خبره هم کوي چې خپل نظر به وړاندې کوي، یعنی دا فکر کوي چې له ریپورټ نه یو بنیادي فرق دی.
له ریپورټ نه یو بنیادي فرق دا دی چې لیکوال پکې خپل نظر یا د لغت پرانانو په اصطلاح خپل سبجکټیویټي ورداخلی، مګر علاوه د دې یو بل فرق هم د راپورتاج او د مقالې شته دی چې مقاله یو فکری لیکنه ده، په دې معنا چې د مقالې لیکونکی غواړي چې یو موضوع تحلیل او تجزیه کړي او د یو مشخص حالت نه نتیجه گیری وکړي، یعنی په یو موضوع باندې بحث وکړي، د دې بحث نه نتیجه گیری وکړي، او د دغه نتیجه گیری په پایله کې هڅه کوي چې لوستونکی نظر بدل کی یا تد سره هم نظر شي. دغه هڅه د مقالې او برخه ده، د راپورتاج او د مقالې عمومي عمده فرق په دغه کې دی چې لیکوال دلته به طرف نه دی، دلته لیکوال هڅه کوي چې د لوستونکي په فکر کې او د لوستونکي په ذهن کې یو تغییر ایجاد کړي، چې دغه تغییر د لیکوال د عقایدو سره باید نږدې وسی.
استاد قلندر مومند مرحوم په پېښور کې ویل چې د تکل کلمه د ساهو ادبی مرکې په غونډو کې د ایسی لپاره وضع شوه، او په هغه وخت استاد کامل دا پیشنهاد کړی وو چې په پښتو کې د تکل ورته ویل کیږي. بیا قلندر مرحوم یوه بله خبره هم کوله، هغه ویل چې که موږ په هغه وخت کې د هڅې کلمې ته پام شوی وای، نو موږ به د مقالې لپاره د ایسی لپاره د هڅې نوم غوره کړی وو، او د خدا ویل چې دا ایسی هم له هڅې سره هم په ویلو کې ورته ده، هم هغه اصلي مفهوم ورته ورته دی. تاسو اوس د هڅې کلمه وکاروله، نو مقاله یوه هڅه ده د نظر د څرګندولو،
یوه هڅه د نظر د څرګندولو. لتکل نه د هڅې کلمه زما په نظر هم خخ کاری، علت دا دی چې په تکل کې مونږ یوازې هغه څه چې غواړو مخه په نظر کې نیسو، مګر کله چې مونږ د هڅې فکر کوو په دې موضوع باندې هم فکر کوو چې څنګه مونږ دغه مخ ته رسیدلی شو.
هغه کوشش هم مطرح ده،
کوشش هم مطرح ده. ایسه په لغت کې هغه تیګو ته وایي چې په باندې یو څه تلل کیږي، نو دغه تیګو راټولول او یو ځای کول او دغه اندازه کول دا خپل هم د ایسه یو برخه ده.
استاد منلی، تاسو یې نظر څرګندول او دغه هڅه چې یو نظر په چاو منی دا خبره وکړه او هغه سبجکټیویټی مې یاد کړه، ګوري دلته اوس یو خبره ده، یو څوک دی د احصایې د علم پیسه کې هغه معلوم او مشخص معلومات بیا لیکلي دي، یو استاد دی نوټ لیکي، د اسای د علم پیسې کې هغه تعریف کړی چې په هانه دغه سي تعریفي او دغه دغه مباحث پکې شامل دي. په دې کې د خپل نفس شامل نه دی، د خپل خبري پکې شامل نه دي، یعنی د خپل کوم نظر نه لري، یو عینی واقعیت دی، انفسي اړخ نه لري. نو آیا دغه سي لیکنی د مقاله یو عنصر پکې کم نه دی؟ کوم بل نوم باید ورته واخلو؟
دغه مقاله نه دی، دغه علمي لیکنی دی.
من خو البته په افغانستان کې ورته مقاله وایو،
په افغانستان کې ورته مقاله وایو، زموږ تعریف مقالو نه لګ پراخه دی. په بهرنیو ژبو کې خصوصا په انګریزي کې دغه لیکنو ته او ځینو ژورنالیستیکي لیکنو ته پیپر وایي، یعنی یو کاغذ. معنی دا ده چې دغه څه چې زه وړاندې کوم دا د یو واقعیت یوه بڼه ده، او دغه واقعیت په همدغه حال دی،
لما سره تعلق نه لري،
لما سره تعلق نه لري. زه په دې کې داخل نه یم، او که زه په دې کې داخل هم یم، د ځینو مشخصو دقیقو دلایلو په اساس زه دغه نتیجې ته رسیدلی یم، او دغه شی تر سوال لاندې نشي راتللی. دا د علمي مقالې یو ډول دی. عموما علمي مقاله نهایي نتیجه ورکوي، بیا دا نهایي نتیجه کېدای شي تر پوښتنې لاندې راشي د نورو تحقیقاتو په نتیجه کې. مګر په عادي مقاله کې پیسې کې لیکوال خپل شخص داخلي
دی، احساس هم شامل دی،
د احساس هم پکې شامل دی، د شخصیت هم پکې شامل دی. کچېری د احصایې په اړه کې تاسو د احصایې مثال واخیستو، زه یو لاس پانی ولیکم چې پاره کې دا تعریف کوم چې احصایې څه شی ده، او احصایې کوم کوم برخه لري، د ریاضیاتو کوم کوم اصول په دې کې تطبیقیږي، او څه اهداف ته لاس ترازی. دغه د اسی په تعریف نه جوړیږي، دا فقط د واقعیت تشریح ده. مګر که چیرې همدغه موضوع د احصایې په موضوع باندې زه خبرې کوم، او دا وایم چې احصایه په افغانستان کې د اقتصاد د ودې لپاره ضرور ده، او په څه دلیل ضرور ده، دلته زه د ریاضي بحث نه وزم. ریاضي بحث تر څنګه یو بل شی هم ور اضافه کوم چې هغه زما په نظر د افغانستان وده ده. نو دلته په وینا کې زه داخل شوم، زما نظر داخل شو، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ما هڅه وکړله چې زما رستون کې دې ته قانع کم چې دغه احصایه یو ضروری شی دی، د یو اضافي کار نه دی.
قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې پر راتلونکي غنې کې به د مقالې د جوړښت په باره کې، او په دې حق لا چې مبتدی لیکوال باید مقاله څنګه ولیکي، خبري واوري. تر څو کال پخوا پورې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې موبایل ټلیفونونه نه وو، خو چې دا ډول ټلیفونونه بازار ته راووتل نو په سرعت سره یې د نړۍ د مخ کابو هر کور او هر کلي ته ځان ورساوه. اوس یو امریکایي کمپنۍ غواړي په راتلونکو دوو کلونو کې الوتونکی موټر جوړ کړي. څه فکر کوي؟ آیا څو کاله پس به دغسې موټر عام نشي، او داسې وخت به رانشي چې د افغانستان یو کلیوال خپل کور ته په الوتونکي موټر کې تګ راتګ وکړي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به راتلونکی وخت ورکوي، خو اوس راځئ د الوتونکي موټر په اړه د وشمې رشیدي رپورټ واورو.
یو امریکایي کمپنۍ وایي چې تر راتلونکي شل یوویشت میاشتو پورې به الوتونکي موټر تولید کړي. ترافیک یا ترانزیشن کمپنۍ ویلی دی چې د 2011 میلادي کال تر پیله پورې به د 2 سیټونو 10 موټر جوړ کړي چې هم به د نورو موټرو غوندي په عادي سړکونو ګرځي او هم به الوزي. دغه الوتونکي موټر به پټرولي وي، او په هوا کې به په ساعت کې 115 کیلومتره الوت کولای شي. د دې موټر لپاره خاص سړک یا د هوایي ډګر غوندي ځای ته اړتیا نشته، بس هر وخت چې ډریور وغواړي موټر به وزر وکړي او هوا ته به وخیږي. دغه راس هر وخت چې لزمه کې سره ټایرونه ولګيږي سمدستي به وزر راغوند او په عادي موټر به بدل شي. د الوتونکي موټر په ټانکۍ کې د 225 کیلومتره مزل لپاره تیل زیرمه کېدای شي. دغه موټر به د عادي ګاډو غوندې په معمولي ګراجونو کې دریږي، معنا دا چې تر عادي موټر به غټ نه وي. د نوموړي امریکایي کمپنۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې تر اوسه پورې 6 کسانو د درنګ موټرو د اخیستلو عریضه ورکړې دي. د دې موټر بیا تر $200,000 زیاته ده.
د دې اونۍ اساسي راډیو مجله هم دومره و. تر بلې اونۍ اجازه غواړو. پیسې توسي